آس سره یې ښه پر خپل ځای سم کړم، داسې ګرځم ورو ورو خونه په خونه، سمومه پکې ټوله بسترونه، چې د آرام کړم بستر سم زه د هر کشر، بیا نو ولاړه سم خونې ته د مشر. د دې کور د مشر ډېر ښکلی پالنګ دی، تر هر حد او حساب تیر ښکلی پالنګ دی. په لیدو د دې پالنګ سم زه ناشا ده، سمدلاسه دا خبره سرایا ده چې وخت څومره بدل کړی نن خپل رنگ دی. د لرګینه چې جوړ دغه پالنګ دی، د هغه ځنګل مالک زما نیکه و، لوی خدایا هغه وخت به څومره شو. دویم برخه: نه ځان بولم ملائکه او نهوره، زه بې وزله یم د بل کره مزدوره. هر شپه چې دلته تیره سي سهار سي، د دې کور ویده وګړي را بیدار سي. بیا نو خلاص له هر غمه وي دوی واړه، دغه کار یې وي تنها زما په غاړه. چې دا کور په سمه توګه را جارو کړم، هر دیوال یې د شیشې په رنګه پوکړم. په لږ وخت کې یې هر فرش وي ما وینځلی، نه ویښته وي چرته پاته او نه خلی. صفا کړې مې وي خونه د هر کشر، بیا نو ولاړه سمه خونې ته د مشر. په دې خونه کې یې ډېره ښه غالۍ ده، تر هر حد او حساب تیره ښه غالۍ ده. په لیدو د دې غالۍ سم زه ناشا ده، سمدلاسه دا خبره سرایا ده چې دا ښکلې غالۍ نه ده ډېره نوې، له وړې نه چې دا د جوړه سوې. د هغې رمې مالک زما نیکه و، لوی خدای هغه وخت به څومره شو. دریمه برخه: نه ځان بولم ملائکه او نه هوره، زه بې وزله یم په دې کور کې مزدوره. په دې ځای کې که څوک لوی دی که کوچنی دی، په دې کور کې که څوک ښځه که سړی دی، زه یم اړه، احترام به یې کومه. بله لار نسته، سلام به یې کومه. چې سهار د دې کور مشر ځي بهر ته، غاړه هسکه کړي، غرور یې راسي سر ته. هغه وخت نو زما حال بیا د کتو وي، داسې ښکاري لکه سامې په خطو وي. د لازمه چې بس غلی یم ولاړه، یو طرف ته سانیولې یم ولاړه. دغه هسې حال مې ډېره کړې ناشا ده، سمدلاسه دا خبره سرایا ده چې یو وخت ته دغه مشر یوه نیا وه، میره نه وه، سکمور یې د ابا وه. هغه هم نه ملایکه وه نه هوره، و په هغه شایسته کور کې مزدوره، چې مالک زما خوار ستر نیکه و، لوی خدایا هغه وخت به څومره شو.
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
اصلي ښکلا. مرشد له مریدانو پوښتنه وکړه، ستاسو په نظر څه شی انسان ښکلی کوي؟ یوه وویل سینګار، بل وویل ښې جامې، دریم وویل غټه بڼورې بادامي سترګې، څلورم وویل دنګه ونه، پنځم د بدن سپینوالی وښود، او شپږم وویل چې د ځوانۍ عمر د ښایست عمر دی. مرشد د هغوی د ځوابونو له اورېدو وروسته له کڅوړې دوې پیالې راویستلې. یوه ښکلې چیني پیاله وه او بله له خټو جوړه وه. په چیني لوښي کې زهر توی کړل او خټین لوښی یې له رڼو اوبو ډک کړ. دغه وخت یې مریدانو ته وویل کومه پیاله غواړئ چې وڅښئ؟ ټولو خټینې پیالې ته لاس ونیو. مرشد وویل اصلی خکلا معنوی خکلا ده. که په هغی خبر شی پا بلی خکلا به تنده ماته نکره.
سپرلی په خال کې د مصطفی سالک د شیرونو 1550 مخیزه ټولګه ده چې دانش خپرندوی ټولنې تازه تازه چاپ کړی ده. په دې لویه ټولګه کې د شاعر درې پخوا چاپ شوې ټولګې یعنی د تاوس بڼکه، سندریزې چینې او توري ستوري د هغه له ناچاپ شیرونو سره چې غمی په کچکول کې نوم یې ورته غوره کړی را یوځای شوي دي. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې له ښاغلي سالک سره د دې کتاب د چاپېدو په مناسبت د مفصلې مرکې د اورېدو بلنه درکوم. ښاغلی سالک د دې پوښتنې په ځواب کې چې سپرلی په خال کې څه معنا داسې وایي.
سپرلی په خال کې یقینا چې یو نوی ترکیب دی، خو داسې م نه دی چې بیخي په ادبیاتو کې دغه راست ترکیبونه نه لیدل کېږي. مثلا دریاب په شبنم کې دواړه د یو جنس دي که نه؟ سپرلی په خال کې هم دغسې یو معنا لري چې یعنې خال عموما شین وي، او په دغه یو خال کې لکه یوه دانه چې وی کرې شین شي هغه، یعنې دغه خال هم دغسې یو دانه ده. که دا ښکلا یې خپره شي، ښکلا یې وغځېږي، نو دا به د یو پسرلی بڼه غوره کړي او پسرلی به شي، ښکلا به شي.
د دې وروستي کتاب شیرونه خو مو نو ناچاپ شیرونه دي، او ډېر اورېدونکي به علاقه لري چې له دغو نه یو څه واوري.
دا یو غزل دی، غزنفر صاحب: په دې دنیا خبره نه جوړېږي، زما او ستا خبره نه جوړېږي، د بغاوت لاره نارې وهیلا، که په رښتیا خبره نه جوړېږي، د زړه لمبه دې راته هم وژباړه، تش په خندا خبره نه جوړېږي. زما او ستا کیسه په څه ورانه ده، ولی اوس دا خبره نه جوړېږي، د خدای رڼا مې په زړه نقش پاتې ده، که د ریا خبره نه جوړېږي، د هر سړي خبره جوړه ده، اوس د مصطفی خبره نه جوړېږي.
ډېر عالي. ښاغلی سالک، یو نیم وخت خپل تخلص نه راوړئ، خپل نوم راوړئ که نه؟ څنګه د صرف هغه د قافیې ضرورت ته ګورئ که څه بل علت هم لري؟
خبر دا ده چې دواړه نمونه زما خوښ دي، خو دغه تخلص چې دی په ټولنه کې چې زه ورسره مخامخ یم، عموما د یو تکلف سره مخامخ یم. هر څوک چې یادی مې نو سالک ورسره تړلی وایي چې سیب، او څوک چې راته ډېر رانږدې دي، مثلا د کورنۍ غړي، مثلا د ماشومتوب ملګري دانور، دوی ټول راته مصطفی وایي. نو په دې لحاظ باندې مصطفی مې خوښېږي.
دا غیر رسمي دی،
او دا غیر رسمي دی، دا مصطفی ما باندې ښه لګېږي. چې شاسود سره ورځ غږېدم، نو ورته مې وویل مېلمه ته بس مصطفی وایي، ځکه هغه زمونږ تقریبا د زلمیتوب ملګری و، یو ځای به ګرځېدو. نو دغسې دا مصطفی ویل چې دی دا را باندې ښه لګېږي، سالک هم ښه لګېږي، خو دا غیر رسمی دی، خلګي یو بل. دا ده چې زه فکر کوم نور شاعرانو باندې سکړي، اوس مثلا تاسو که په اردو ادب کې د مرزا اسدالله خان غالب دغه وګورئ، هغه په ځینو شعرونو کې غالب تخلص کړی دی، په ځینو کې مثلا اسد ځان ته ویلی دی. فارسی شاعرۍ کې
هم اسدالله هم اسداللهی هم.
نو په دې لحاظ باندې زه سالک او مصطفی دواړه کاروم، خو د سالک قافیه که تاسو وګورئ، د سالک سره د ډېرې
قافیې
مشکل لري.
او سالک صاحب، زه بیا په یو بل فکر کې هم یم چې هغه د شعر له تیوري سره تعلق لري. شعر خو په نهایت کې ناشنا خبره کول دي، هغه خبره چې پې عادت یو، که هغه ونه کړو او هغه څه خبره وکړو چې پې عادت نه یو، نو امکان لري چې شعري کیفیت یې پکې. موږ په عادي خبرو کې جملو ته وزن نه ورکوو، خو که خبره په وزن وکړو نو دا خپله یو شعري کیفیت سو. دا هم ناشنا کول دي، خبره
ناشنا شو.
نو شاعران خپل دودونه رامنځته کړي، بیا په هغو دودونو باندې خلک عادت سي، شعري عادتونه سي، بیا ګمان کوم یو وخت شاعران را ولاړ سي، هماغه شعري دودونه مات کړي، یعنی بیرته ناشنایی ایجاد کی، بیرته د ماتېدلو او د ناشنا کېدلو عملیه ترسره کی. زه له دې نظر هم ستاسو له دغسې مقطو خوند اخلمه. زما ذهن خو دې ته تیار دی چې په مقطع کې به سالک راځي، خو چې ناڅاپه مصطفی راشي، دا د عادت خلاف خبره وسوه، او چې د عادت خلاف وسوه خپل یو قسم هنر سو. له دې نظره څه تبصره کول غواړئ؟ په
غزنفر صاحب تاسو چې کوم مثال ورکړئ، یو شی چې ډیر زیات ویل شي هغه کلیشه شي، خیو علت هم همدغه هم وي، ځکه چې د هغه شیرون پرتله چې سالک پکې راغلی دی، د هغې پرتله مصطفی چې زویمه دا مصطفی په ما باندې ډیر ښه لګیږي په ما باندې.
شغله سالک د دې لپاره چې زما او ستا بحث هم نه آشنا شي، نو یو بل غزل به هم ولولی. البته که
مرسل گل نمڑاوی نشی، ددی غزل گل نمڑاوی نشی، د پسرلی گل نو تیغ وحلے، پدی مزل گل نمڑاوی نشی، شاعر استا احساس چرسی ورتا، ستا د منزل گل نمڑاوی نشی، وس د باغون ننداری تنظم، زما پپل گل نمڑاوی نشی، تخو رازی پدی یقین لرما، خوچ دازل گل نمڑاوی نشی، اربل دی گورم کرم ری بما، ددغ ٹل گل نمڑاوی نشی، لاننگو سرائی مجنگوا پدغ چل گل نمڑاوی نشی، د پسرلی د زوانی وی نسیزی، سالک بل گل نمڑاوی نشی.
دیر علی دیر علی. سالک سے پدی غزل کے یو بیتو وے، تخو راجی پدی یقین لرما،
خوچ دازل گل
نمڑاوی نشی. ستاسو په جنو ادبی ټوټو کې او په جنو نورو شعرو کې هم ما داسې احساس کړی ده چې یو چا راتک ته انتظار باسي او په راتلو یې باور هم لري، داسې یو امیدي. یو وخت چې موږ ماشومانو نو له کاغذه بم بیړۍ جوړې کړې، کشتۍ په اوبو کې بم په ویاله کې بم خوشې کړې، فکر بم کوو چې دا یو ځای رسیږي، یو منزل ته رسیږي. حال داسې هیڅ منزل نه و، خو په زړه کې یو یو آواز داسې کېدو چې دغه شی یو ځای ته رسیږي. ستاسو په شعر کې دغه موتیف به ورته وایمه، تکرارېدونکې موضوع، ما ته هماغه د ماشومتوب یو تجربه هم رایادوي. دیسه کې څه وایه ستاسو په شعر کې دا شی یي او ولې یي؟
لا یې ماته ګوره تنده د ذوق نه ده، لا خوره کې پسې ګرځي د انسان خیال، دا زما یو بیاد دی، یا دا چې د آب و گل حیرت خانه کې ستا د مخ په لټون ما هم بلازل نیمګړي تصویرونه جوړ کړه، داسې دا روح احساس کوي چې یو څوک راځي یا زه یو چاته ورځمه او یو ملاقات کیږي، هغه څه چې روح تږی دی، دغه ملاقات چې دی یعنی بیا هغه وجود او شهود ته کلاړ شو، ښایي دغه څه په ژوند مونږ ونه ګورو، ځکه چې د خدای لیدل چې دی هغه خو په قیامت کې خو ثابت دی، په قرآن کې راغلی دی وجوه یوم یز نادره الا ربها نادره، چې خدای به ګورو مونږ او تاسو. او په دنیا کې د خدای لیدل چې دی په دې اړه د عقایدو پوهانو بیلابیل نظرونه ورکړي دي، خو هغه قوي نظر دا دی چې ښایي مونږ خدای ونه ګورو، ځکه چې د موسی علیه السلام غوندې یو پیغمبر خدای ته وایي چې ما ته ځانو هغه ته وایي چې لن ترانې، هیڅ کله مې نشي لیدلی. خو بیا ځینې د عقایدو علما دا استدلال کوي چې د موسی علیه السلام غوندې یو لوی پیغمبر دا سوال کوو، نو ښایي دا امکان هم ولري چې مونږ په دې دنیا کې ولیدلی شو، راشي مونږ ته او مونږ د هغه دیدار وکړو. نو زما په فکر باندې ټوله د انسان تنده همدغې ته ده. رحمان بابا وایي چې دا همه واړه حجاب دی چې لیده شي، نور د حسن بالاتر دی له ادراکه، یو راشی یو حسن راشی یو رلا راشی، روح دا احساسو کی جی بس اغا دا چا پا انتظار چیز موما اغا راغی او اغا حسن ما ولی دا، خو روستا چی چا وقت پی باندی تیر شی ورطا معلوم شی چی دغا رلا چی و دغا خکولا چی و دا پا خپل یو حجابو، د حقیقی خکولا یو حجابو دا، اغا خکولا نوا. نو دغه سدا حجابونه راځي او سړی ویني او دا یو تند ده،
او تند نه ماتیږي، امید هم نه ختمیږي،
امید هم نه ختمیږي، دا امید هم پاتې دی چې راځي به.
سالک صاحب د نولسمې پیړۍ یو امریکایي شاعر وا او عارف شاعر وا، نوم به دې اوریدلې، ایمیلی ډیکنسن. د دې یو شعر وایي: ما په عمر کې سمندر نه دی لیدلی، خو څپه پیژنم، او ما په عمر باندې بیابان نه دی لیدلی، خو هغه بوټی چې په بیابان کې شین دی
له
هغه سره قسم آشنا یم. بیا وایي په دې وروستي بند کې وایي: ما له خدای سره خبرې نه دی کړې او نه لاره د جنت ته را معلومه، خو بیا هم دومره ډاډه یم په هغه ځای لکه لاس کې را سره چې نقشه وي. نقشه چې د سړی
خپل منزل ته رسیږي.
نو ګمان کوم دا عرفانی تجربه د دنیا په مختلفو ملتونو او قومونو واقعو کې شریکي. خو له عرفانه به راتیر سو. سالک صاحب یو غیر عرفانی غزل ولولی خپله.
غیر عرفانی غزل
چې له خاورینې دنیا سره تعلق ولري.
داسې ده چې هغه غزل فرد صاحب چې تاسو د خاورینې دنیا سره تعلق ولري، یعنی دغه ټول غزلونه چې دي دا ټول د اول نه تر اخره پورې ټول غزلونه او نظمونه د خاورینې دنیا سره تعلق لري. هغه څه چې دي هغه دغې کیفیت نه دی معلوم چې هغه سره ازیو کیفیت لري، هغه په الفاظو کې نه ځایږي. ټول شعرونه چې دي خاورینې دنیا ته ویل کیږي، خو دغه خاورینې دنیا چې ده د یو سمبول یا علامت یا تشبیه بڼه غوره کوي که دانی، خو بیا خاموشي ده. یعنی
سالک صاحب زه به یو بل تعبیر کوم که یو څه خامخا د خاورینې دنیا پیسه کې دا علم دی، که یو څه خامخا د اسمان په باره کې دا علم دی. خو که خبره داسې وسي چې ځمکه او اسمان دواړه راونغاړي، چې جسم او روح دواړه راونغاړي، چې ثواب او ګناه دواړه راونغاړي، بیا نو ادبیات شوه. نو ګومان کوم تاسو هم دا ویل غواړئ.
همدغه خبره ده، بالکل. غزل فرد صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه،
چون خبره ادبي ده نو متضاد او متناقض شیان هم پکې رانغښتل کیږي.
او بالکل د ادبیاتو یو کمال همدغه دی کنه، چې د یو ساده خبرې غوندې یوه معنی نه لري، کنه بېلابېلې معناوې لري او دغه لري،
خو بیا هم تمایلات فرق لري.
تمایلات فرق لري.
رحمان بابا غزلونه چې دي په مشکله به له خاورینې دنیا له معشوق سره وصله، د خاورینې دنیا له معشوق سره.
بالکل.
او د خوشحال بابا غزلونه چې دي په مشکله به له ازلي معشوق سره وصله. نو دا دوه بیل تمایلات سول.
دغه یو غزل به ویم، خدای دې وکړي چې د دنیاوي دوستانو مینه پې ماته شي. چې دې بلله لیوانۍ سالکه، چې دې بلله لیوانۍ سالکه، څنګه د اوس هغه جینۍ سالکه، د شپې دیدن دومره اسانه نه وي، ساک در نوړې دې سیلۍ سالکه، په تکلف سره خبرې کوي، در تخنخ کارم پردې سالکه، ما په سهار کې ستومانی استله، که غوړېدم لکه غوټۍ سالکه، چې ټوله ورځ بستا په سترګو کې وه، ورانه د اوس هغه بلۍ سالکه، بلې جینۍ سترګې در واړولې، له زړه مې ووته ګولۍ سالکه، ولې زمون کلي ته ناراضي وس، نه خو باران دی نه جړۍ سالکه، د لاس تڼا کې د نن ولي دي ما، زړګی مې دی پولۍ پولۍ سالکه، له تکو شنو سترګو مې اوښکې څاڅي، فصل مې ووهه ګلۍ سالکه.
ډېر عالي سالک صاحب، ستاسو په دې غزل کې لیدلوری ستاسې نه دی، لیدلوری د شاعر نه دی، له یو بل لیدلوري غزل ویل کیږي. یو بل څوک سالک ده، شاعر ده، مخاطبه ده. زما په خیال باندې دغه زموږ شعر، زموږ شاعري د لیدلوریو بدلېدو ته ډېره توجه نه کوي. زموږ شاعري د نولسمې پېړۍ د اروپایي داستانونو غوندې ده. د نولسمې پېړۍ په اروپایي ناولونو کې هغه څوک چې راوي دی هغه له هر شي خبرې،
عقل کل دی،
له ټولو پټو پیښو خبرېدی سي، هر څه ویني، هغه ستاسو خبره عقل کل دی. درسته ده، دا هم یوه طریقه ده، خو وای وای هنر له لیدلوري سره تعلق لري، هنر د لیدلوري له بدلېدو سره تعلق لري. زموږ شاعري هم داسې دی، تر ډېره حده د عقل کل شاعري ده، لیدلوري پکې مختلف کیږي نه. کیدای سي چې د شاعر لیدلوری یا یو بل لیدلوری چې انتخابي شي هغه را محدود سي، یعنی صرف له ځینو شیانو خبرې. یو وخت ما د صاحب شاه صابر مرحوم یو نظم لوستی و، ډېر خوند یې راکړی و. په هغه کې دی وایي، له لرې کلي نه راغلی میلمه، وایه د هغه کلي حال څنګه و. دا شاعر داسې یو څوک دی چې یو وخت په کلي کې اوسېدو، اوس بعد له ډېرو کلونو له هغه کلي یو څوک راغلی دی، او دی ورته وایي چې اوس هم خلک هماغسې بې تعلیمه ګرځېدل، او اخلاقي اصولو ته، زحمت ته، کار ته دې ته اهمیت نه ورکوو، هسې په لټۍ کې و، په بدماشۍ کې ژوند کوو، په سادګۍ کې ژوند کوو، که تکړه سوي وو، هوښیار سوي وو، منظم سوي وو، دغسې پوښتنې ځینې کوي. دلته شاعر خپله دا نه راته وایي چې په کلي کې حال څنګه دی، بلکې دی خپله
بل چاله خولې وایي،
بلکې دی خپله د مال لوستونکي غوندې صرف پوښتنې کوي
چاغه سی په حالت د حالت بدل سی بی دلته لیدلورې بدل سو او لیدلورې محدود هم سو شاعر هم نه دی خبر چې اوس په څنګه یا غسی بی که بنوی لدی نظر تاسی پا پشتو شایرهی چه تبصره کوی پا دی موضوعم کلا فکر کرده دی کنه
دا دی پالا باید درتویم قزان فرسپ چه دا غمون چه جوند کهو دا مون طول شایران چه لگیو دمینی پالا مونگه لگیو دمینی خبری مونگه کهو خود دا غمینه چه دا سیکه دو مخلری یو عاشق ده یو معشوق ده مونگه کمینه بیانو او طول مر دخپل لیدلوری نه بیانو او دخپل لیدلوری نه غگیگو آغا یو ارخ دمینه مونگه بیخی پت که مونگه دا بیانو چی مینه که پا ما بانده کم کیفیتو نرازی زه چه رازو نیاز کوما دخپل معشوق سر چنگه دا رازو نیاز کوما خو که دوار لیدلوری مونگه و کارونو پا دی مانا بانده دا چی دا سیکه دوار طرف مونگه دخپلو مینوال تا خیو چی دا سیکه و گوری چی دا آغا بل لوری چی دا آغا چه احساس که که زورت یو خبر کوما دی مینه زما پزله کی دارا گرزی داغی پزله کی چرا گرزی آغا ما تا بیر تا چوی نو زما پا فکر باندی که یو عاشق دا خپل راز و نیاز خبری که نه یوازی دا چه باید آغا دا خپلی خبری و که دا خپلی مینی چه جدائی پا ما باندی سراولی چه ور سرا خبری کوم ما باندی سراولی وی سال پا ما چه کیفیت لر راولی دا غا باید آغا دا خپلی معشوقی باندی چه رازی آغا بیان که چه دا غا راز و نیاز په بشپړ ډول باندې په شاعرۍ کې راشي او که دغه لیدلورې بدلون ونه مومي زما په خیال د نیمه مینه بیان کړې ده او د سکې یو اړخ یې موږ ته ښودلی دی.
ښاغلی سالک، تاسو ویل چې د شاعرۍ اصلي موضوع مینه ده، خو دا نظر به لا دقیق نه وي چې د شاعرۍ اصلي موضوع ژوند دی او په ژوند کې مینه هم شته. په ژوند کې ډېرې نورې قصې دي چې څه فکر کوئ، آیا د پښتو شاعران په دې تورنولی سي چې دوی ورته لږ توجه کړې ده؟ مثلا چا یو عمر په یو مکتب کې سبق ویلی، تاسو به خپله مکتب ویلی او په کلونو کلونو به سهار تللی غرمه به راغلی، بیا چې دغه مکتب مخې ته تیری شي یو عجیب احساس در پیدا کیږي، لیکن په پښتو شاعري کې دې ته توجه نه کیږي چې هغه احساس بیان شي. یو وخت د ځوانۍ په کلونو کې یوې میلې ته تللی و، د یوه غره لمنې ته ختلی و، وېرېدلی و چې بیا راکوزېدو، ځکه غر ته ختل کله کله اسانه یو کوزیدل پکې سړی ویروي، خو د هغه احساس بیان نه کړو. څه فکر کوئ، آیا د موضوع په لحاظ زموږ شاعري یو څه وسعت ته اړتیا نه لري؟
مننه غزنفر صاحب، د خپلې شاعرۍ په اړه باندې باید درته ووایم چې د تاوس په بڼه کې یعنی ما د ژوند بېلابېل اړخونو ته خو دومره ناغم د مینې دي تر ډېره پورې، خو د وطن حالات پکې راغلي دي، دغسې نظمونه شته دی، خو هغه زما د زلمیتوب شاعري وه، نو د زلمیتوب شاعري تر ډېره دغسې وي. خو بیا وروسته چې زه واده کوم او د ژوند د بېلابېلو مسایلو سره مخامخ کېږم، ستونزې وینم، هر حالت سره چې مخ شوی یم، ما ورته شعر لیکلی دی او دا وروسته غزل مې چې دي په دې کې ما ورته اشاره کړې ده. مثلا دا غزل چې اوس ما تاسو ته ویل، هغه چې تل به د په سترګو کې وورانه ده، اوس هغه بلۍ سالکه، همدغسې ده چې یو تیره زمانه ښه یو بلۍ ده، زه مخې ته تیر شوی یم، په دې بلۍ باندې هغه وه، اوس هغه زمانه تیره شوې ده او هغه بلۍ چې ده ورانه ده. نو په غزل کې دغسې یو غزلیز دغه خبره دا ده چې زما ډېره چې جوړه ده د غزل سره جوړه ده، او په غزل کې د مینې کیفیتونه ډیر بیانېږي. هو، زمونږ شاعران داسې ټول باید په یوه لاره باندې لاړ نه شي، ستاسو خبره سمه ده. یعنی اوس مونږ او تاسو که وګورو د نړۍ په ادبیاتو کې، په شرق کې مینه ډیره زیاته ده، یو خو دغه ښایي دا دودونه او دغه داسې دي چې دې مینې ته لاره برابره کړې ده، دا جوړښت د ټولنې داسې دی چې دا مینه یې وطن ده. نو دې دپاره زمونږ ډیر شاعران په دې پسې ځي، خو که په نړۍ کې وګورو ډیر کم د شعرونه به اوس مونږ او تاسو وګورو چې هغه نجلۍ ته لیکل شوی یا هغه ښځې ته لیکل شوی. هغه یقینا همدغسې ځي، یوې جزیرې ته شعر لیکي، یو کاڼي ته حتی د غره شعر
لیکي،
یوه تجربه یې هغې ته شعر لیکي. نو زما په فکر باندې دې ته پام پکار دی، او په ځانګړي ډول باندې هغه شاعران زمونږ چې په دغه برخه کې مهارت لري، ځکه دا تمرین دی، نو چې په کومه برخه کې دې تمرین وکړه په هغه برخه کې ته ښه شعر لیکلی شي.
ښاغلی سالک، اوس نو یوه بله غزل هم ولولئ د کتاب. خو داسې یوه غزل ولولئ چې ډېره مو خوښه ده، او بار له لوستو به یوه تبصره هم ورباندې کوئ چې ولې دې نو ډېره خوښه ده.
دا یو غزل دی، غزل فرصف، دا به درته ولولم.
ارشاد، څه وخت هم لیکلی و؟
دا د تاوس د بڼه کې غزل دی، او دس وقت کی میں لکھے چکو اجدہ میں کڑے وا رنزور جانان تا ٹپا رکی گی د ملال نہ عالم پریوزی ہو د رنزور جانان لگو تم قلم پریوزی دل مر دوڑانگ پلاستا و د دوریز و پٹئی بیر تپ پانو مرغلری د شبنم پریوزی درد خلاص مات دغ بوج حملہ ماتوی چپران بدن ی سور د مرہم پریوزی سنگ محشر نشی دنیا پبل نشی چپا لطور استرگو نیستوری دم پا دم پریوزی رنزور گلا د نگهت دسمال که لیگم دعا وس با نسیم لکه دخده د شند و دم پریوزی. زدانویم چی دا غزل یعنی پتولو که خی غزل ده خود دا چی ما خوخه دا پا دی باندی خوخه دا چی یعنی زما مرمن چی وا داغی پا گوتا باندی شینی راواتلی و شینی یو قسم دانه دا نو آغی لیکل نشو کولی بلکی پا آغا کالی امتحانونم پلیسا کی چوب طول امتحانون داغا ورک تقریری ورک نیو لیکلی اس دا غزل که سوک لولی او دا قصه ورطنی معلومه نو هی سوک نپوی که چه دا غزل دا صد پارا وایل شوه ده اس طول پی بانده پوشو چه اصلی خبرات صدا
دیرو منه نسالک سب
غزل فرس افتاسونم منه
جانا جی پکی اسی سمرہ پلے دنیا قیدہ